اوردن کو د مشال ریډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربا سره لمن سلامونه منې وخت ورځې 3 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال فروری د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې غړي کې به اوري په کراچۍ کې د وسلوالو د وجلو ادا د ترګری ضد مظاهره د پولیسو ضد د پولیو ضد کمپین د پټرولو نرخونه او د خلکو ګیلې د قبایلي سیمو د کټوالو ستونزې او واپسي او وروستۍ نیمایي کې ونځ خبرونه د مشال مرکه هم لرو. لومړی ورځو بشیر ګوښته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د نه مشکوک وسلوالو د وژنې داوه شوې ده. نن د پېښور په ونوي یونین کونسلونو کې د پولیو د ناروغۍ ضد کمپاین کېږي او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بېلابېلو عملیاتو کې یې 12 وسلوال وژلي دي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي بیګای کراچۍ کې نه مشکوک وسلوال وژل دي. د کراچۍ د پولیسو مشر قادر تیبو نن خبرلان سره په خبرو کې ویل چې بیګا په منګوپیر کې د پولیسو سره نښته کې څلور مشکوک وسلوال له منځه وړل شوي. رینجر ځواکونو بیانن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګای په ملیر نالې کې د وسلوالو سره جګړه کې 15 مشکوک کسان وژلي دي. د دې پیښې په اړه کوم وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې وسلوالو په پولیسو الزام لګولی چې د وسلوالو سره د نښتو په نامه په جالي مقابلو کې خلک وژني. نن د پېښور په ونوي یونین کونسلونو کې د پولیو د ناروغۍ ضد کمپاین کېږي. د پېښور د ضلعي انتظامي وین فیروز شاه نن مشال رډیو ته وویل چې په دې درې ورځني کمپاین کې به خواوشا اولکه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي او سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون چارواکو ویل پاکستان کې د پولیو درې نور نوي کیسونه مخې ته راغلي وو چې ورسره دا کال د پولیو د ناروغانو شمېرو شپږو ته رسېدلی دی. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکي وایي د خیبر د باړې سیمې بیرته ستنیدونکو رجسټرډ بې کورشو خلکو سره د مالی مرستو لپاره د میاشتې له څلورم تاریخه یو سیم کارډ او ای ټی ایم کارډ ورکړي. د دې ادارې یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال رډیو ته وویل چې دا خلک کولی شي د دې کارډونو له لارې پیسې ترلاسه کړي، خو په جلوزو کم کې هستوګن مرجان افریدي نن مشال رډیو ته وویل چې په باړې اکاخېلو کې خپل سیمې ته اوس نشي ورتللی.
مونږ خپل باندې د کندونو نه بره پاتې کېږو. مونږ ته وایي چې د کندونو نه بره کلیئر نه ده، او دلته کې پوه شوې پی ای چې کوم اعلان کړی دی هغه وایي چې ناټو ته هدایت کلیئر ده که نه. نو بره علاقه باندې اوس هم ادنی صاحب چې کوم ایف ایم دی هغه چلیږي. وایي دا خو زمونږ سره یو ناجایز ده، او کچېرې مونږ په جلوزو کېم کې نه پرېږدي نو مونږ به د دې نه بلا شک یو څو بل خوا به لاړ شو، او مونږ باړې ته تک دپاره بالکل تیار نه یو.
د یادونه ده چې د خبر پښتونخوا گورنر په دې وروستیو کې ویلو چې د دې میاشت په وروستیو کې بعد د باړې کډوال خپل سیمو ته لیږل شروع کړي. د افغانستان د دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په هلمند، فاریاب او زابل ولایتونو کې د یو لړ عملیاتو پر مهال 12 وسلوال وژلي او 14 نور یې ټپین کړي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د عملیاتو په مهال د سړک غاړې ماین او یو راکټ د لګیدو له امله درې پوځیان هم وډل شوي دي. بلخوا د نورستان ولایت سرپرست والي حافظ عبدالقیم نن مشال رډیو ته وویل چې بیګا په کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا په سړک کې ښخ شوي ماین چاودنه کې شپږ پوځیان وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دې ټولو پېښو په اړه طالبانو تازه خبرونه له مشال ریډیو وره. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشما سواراج پر یو رسمي سفر چین ته روانه شوې ده. هغه به په چین کې د دې هېواد د ولسمشر شي جن پنګ په ګډون له نورو چارواکو سره ملاقات کوي. د دې سفر مخکې د چین د بهرنیو چارو د وزیر ویان د هوا چون ینګ وویل د سواراج دا سفر به د سیاسي اعتماد د پیاوړي کېدو پر مسله متمرکز وي. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د چین د ولسمشر لخوا له سواراج سره د لیدلو هوکړه غیر عادي پریکړه ده، ځکه چې ولسمشر عمومي توګه باندې د بهرنیو چارو د وزیرانو سره ملاقات نه کوي. ټاکل شوی د سبا سواراج د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم وویني. روس، چین او هندوستان د برازیل او جنوبي افریقا په ګډون د راپورته کېدونکو اقتصادونو یا بریکس غړي هیوادونه دي. دا درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو له سبانۍ غونډې مخکې اعلان وکړ چې سوراج، وانګ او لاوروف به په بیکینګ کې د بریکس غړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په زیاتولو خبرې کوي. جاپان د هغه ویډیو په اړه سخته غوسه ښودلې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو وسلوال پکې جاپاني خبریال کینجی ګوتو وژني. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی پرون وویل چې هیواد به ترهګرۍ ته تسلیم نشي او د دغه وسلوالې ډلې خلاف هیوادونو سره به همکاري وکړي. تر دې وروسته ویډیو یو هفته مخکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو بله ویډیو خپره کړې وه چې پکې د یو بل جاپاني وژل خودل شوی وو. په همدې حال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف بمباری کوونکي د شریک ځواک مشر امریکایي جنرال جیمز ټیری پرون خبر شوی بیان کې تایید کړی چې کورد ځواکونو د شام له شمالي ښار کوباني څخه د یادې ډلې وسلوال وستلي او پر شاه یې تمبه ولیدي. اسلامي دولت ډلې پلوه خبري اژانس اماق لخوا په خبر شوی و ویډیو کې د دې سختدریزي ډلې دوه جنگلې ویلي چې د امریکا هوایی بمباریو دوی له کوباني څخه وتلو ته اړ کړل. د چارډ پوزي ځواکونو په نایجیریا او کیمرون کې د بوکو حرام پر وسلوالو حمله کړې دي. د چارډ پوز پرونی و خبر پانه کې ویل چې ځواکونو په دوه ورځو کې 130 وسلوال وژلې. اعلامیه زیاته چې دا سختدریزي د کیمرون په شمال کې د دوه ورځنیو نښتو په مهال وژل شول. په دې نښتو کې د پوز درې عسکر هم وژل شوي دي. چارډ په کیمرون کې د بوکو حرام سره د جګړې لپاره پوزیان ځای په ځای کړی دي. دا اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل شي. بشیر ګواښ وړاندې کول. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اوري
په کراچۍ کې پولیس د نه وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو پولیس دا هم وایي چې کله وسلوالو ته موقع په لاس ورځي نو پر دوی حمله کوي. په پېښور کې د ترګرۍ ضد مظاهره شوې او غوښتنه شوې چې د ترګرو ملاتړو ته دې سزا ورکړل شي.
مهربانی وکړئ چې کوم دهشتګردي کو خاص کر دوی به کې کوم تنظیمونه دي، کوم تنظیمونه سربراهان دي، هغه خلاف کاروایی وکړي په کار دا ونی سره پنځه باندې لټکاو کړي.
که یو خو د قبایلی سیمو زونه کډوال وایي چې په سیمه کې د بدمنۍ لواجې خپل کورونه ته نزي، نو بیا ځنې وایي چې په خپل سیمو کې په خیمه کې اوسېدو ته هم تیار دي. خو دې لیکدول شي نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډیو سره اوس.
اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیره شپه نه وسلوال وژل شوی دي. چارواکي وایي دغه کسان د امنیتي ځواکونو سره په دوه بیلابیلو مبینه وسلوالو نښتو کې په منګو پیر او ملیر په سیمو کې په نښه شوي دي. په کراچۍ کې له اوږدې مودې راهیسې د مجرمینو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي چې په کې امنیتي سرتیري د یو شمېر وسلوالو د وژلو ادعا کوي. په اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال دو خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ ښار کې تیره شپه د امنیتي ځواکونو سره په دوه بیلابیلو نښتو کې نه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي لومړنۍ پیښه تیر ماخستن د منګوپیر په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې د وسلوالو طالبانو سره تعلق لرونکي څلور کسان پکې وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي د سی ای ډي پولیسو ته په سیمه کې د وسلوالو د شتون اطلاع وه، خو چې کله پولیس هلته ورغلل نو وسلوالو پرې ډزې وکړې او په دو طرفي ډزو کې څلور وسلوال ووژل شو. د کراچۍ د پولیسو مشر قادر تیبو په دې اړه رسنیو ته وویل دی وای دغه خلکو ته چې کله هم موقع په لاس ورشي نو دوی پر پولیسو حمله کوي. پولیس هم دوی نیسي او د قانون منګولو ته سپاري. په داسې موقعو وسلوالې مقابله کیږي. په ځینې مقابلو کې پولیسو ته مرګ جوبله وړي، خو زیاته مرګ جوبله دغه وسلوالو ته رسیږي. قادر تیبو زیاته کړه په کراچۍ کې د موجودو وسلوالو سره د مقابلې لپاره اوس دوی خپله تګلاره بدله کړې او دوی امید لري چې د دې سره به د کراچۍ امنیتي وضع نوره هم ښه شي. بل ورته پیخه د خالی او اتوار په منځنۍ شپه د ملیر نالی سره نږدې مخې ته راغلی ده. د رینجر ځواک د ویان لخوا د خپرې شوې اعلامیې تر مخه په دې مبینه وسلوال نښته کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه وژل شوي کسان د ګینګوار سره تعلق لري او دوی د هدفي وژنو او قلنګ اخیستنې په یو شمېر پیښو کې امنیتي ادارو ته مطلوب وو. په کراچۍ کې د تیر نږدې یو نیم کال راهیسې د لټون عملیات دوام لري. د دغو عملیاتو په موده کې پولیسو په مبینه وسلوالو نښتو کې د 250 څخه د زیاتو کسانو د وژنې ادعاوې کړې دي. پولیس زیاتوي په وژل شوو کسانو کې د ګڼ شمېر تعلق د وسلوالو ډلو سره دی، خو وسلوال بیا ادعا کوي چې وژل شوي کسان په جالي پولیس مقابلو کې په نښه کېږي. بلې خواته د کراچۍ د اپریشن په دې موده کې پر امنیتي سرتیرو هم حملې زیاتې شوې دي. پولیس چارواکي وایي تیر کال په کراچۍ کې د پولیسو 143 کسان وژل شوي وو. همداراز د روان کال په لومړنۍ میاشت کې 18 پولیس سرتیري د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې په نښه شوي دي. پر امنیتي سرتیرو د ترسره شوو زیاتره بریدونو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
نن په پیښور ضلع کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو یو ورځنی کمپین روان دی. حکومتي چارواکي دعوه کوي چې دوی به د 9 لک څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په دې موقع خار کې د موټر سایکل په سپرلۍ بندیز دی او د قبایلي سیمو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو لپاره ځانګړي ټیمونه ټاکل شوي دي. نور تفصیل د ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د پېښور ضلع انتظامیه ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته وویل چې پېښور ضلع کې د پولیو ضد یو ورځنی مهم لپاره 4,200 ټیمونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي چې د امنیت لپاره د پولیس وزر سرتیري ګمارلې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په پېښور کې میشت د قبایلي سیمو بې کوره شوي ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو لپاره ځانګړي ټیمونه هم ټاکلي شوي دي. پام دی وی چې تیر کال پاکستان کې له 300 زیات پولیو کیسونو مخې ته راغلي ول او پر روان کال کې تر دې دمه په شپږو ماشومانو کې د پولیو ناروغۍ پخلې شوې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ته زلان یوسفزی رپورٹ اوریدو. په قبایلی سیمو کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې له خبر ایجنسۍ د باډې نه بې کوره کړل شو خلکو ته د ستنېدو پر مهال د موبایل سیم او ای ټی ایم له لارې مالی مرستې ورکوي، خو لومړی دې دغه کډوال په پېښور کې د بیلابیلو مرکزونو نه خپل سیمونه ترلاسه کړي. تفصیل د ګلیاس په دې رپورٹ کې.
په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای ویلي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې هغه رجسټر شوی کډوال چې د نادرانه یې تصدیق شوی نو د ستنېدو پر وخت په ورته حکومتي مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره موبایل سیم او ای ټی ایم کارډونه ورکوي. د چارواکو په خبره په لومړي پړاو کې به شلوبر، برکمبر خیل، ملک دین خیل، کمر خیل، ستوري خیل او اکا خیل باډې سیمې ته ستنوي او دغه ټولې قبیلې د فروری د 14 نیټې نه په پېښور کې د بیلابیلو مرکزونو نه خپل موبایل سیمونه او ای ټی ایم کارډونه ترلاسه کولی شي. دوی وایي چې د شلوبر خلک په پېښور حاجی کیم نمبر 1، قمبر خیل او برقمبر خیل پېښور لالا کلی 1، ملک دین خیل تارو 2، کمر خیل او ستوري خیل په بو 1 او اکا خیل پېښور ناصرپور شپږم مرکزونو ته دغه سیمونه ترلاسه کولو لپاره ورتللی شي. په دې اړه د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور مشال راډیو ته ویل
قاسم جی د دې په رہی چیتی تو مونگ دا ٹرانسپورٹ کمت کی چکم مونگ مخ کے بمونگ گاڑی ور کو لو بیا گئے باندھے فیصلہ دیکھے ہوئے سچے مونگ بگاڑی نہ ور کو مونگ بپے پیسے ور کو دسم پر ذریعہ باندھے کیش اگے بیا متاثرین خپل خو خدا کہ اگے پیزان لگا ڈے اخلی او کٹ گاڑی اخلی ور کوٹی گاڑی اخلی سم را اخلی مونگ مٹول متاثرین تو کیش پیسے ور دا نہ جی اے ٹی ایم کارڈ پر ذریعہ چکم دی نو اگے 100 پیسے دی اگے 25000 پیری اگر پتہ وہ پسے پٹیم پہ امبارکیشن پوائنٹس مانے ملاوی گی انشاءاللہ ہم کو کوشش دار چلا تو لو پر شی بالکل فرورے پمنس کی
چارواکی ذاتی بچ دا باڑی کڈوال با دی مرکزونو تا پخپل ورزی او د خپل نوم سیمبا تر لاسه کوي او شناختی کارت او رجسٹریشن فارم با ځان سره ضرور ساتي او د دې ترڅنګ ای ټی ایم کارتونه با د ستنیدو پر وخت په مرکزونو کې ورکول کیږي هغه کډوال چې د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې دی ردی هغه ته با په کیمپونو کې دننه سیمونه ورکول کیږي خو د باڑی سیمې یو مشر اقبال افریدی د ایف ڈی ایم ای دغه اعلان پاړه وای
موږ دې ته په خن نظر ګورو خو دا د قبایلو د مسلو د ستونزو حل نه دی حل دا دی چې دا غوی چې سور کورونه وران شوی دی هغه ما وزد دی لور کړی شي هلته چې کوم د ریهبیلیټیشن دوباره د آبادکاری کار دی هغه تر اوسه پورې لا نه دی شروع شوی چې هلته روډونه سکولونه کالجونه دا جوړ شي او بیا د دوی چې کوم هغه د زندګۍ چې څومره ورسره تړلي شي نه دي لکه ہیلتھ ایجوکیشن دے او بیا چکم دے د نکاسیا پروگرامونه دي چې دا ختمی شکل دی لور کړی شي نو کبیا دی علاقې ته دخل لا شي ول تا منوینو په دې باندې د چا اعتراض نشي کېدی
قسم د باڑی د کډوال د سنیدو حتمی نیټه نه د ورکړ شوی خو په دې رستو کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي وو چې حکومت له فروری میاشتې څخه د خیبر د باڑی د کډوال خپل کلو او کورونو ته د لیګلو لړۍ پیلوي د باڑی شاوخوا 80000 کډوال کورنۍ به نه یوازې خپل کورونو کې آبادوي بلکې ورته به د وران شو یا زیانمن شو کورونو لپاره پیسې هم ورکوي
هم دې موضوع کې پاتې کیږو که څه هم پاکستان حکومت د قبایلي سیمو کډوال خپل سیمو ته لیگی خو په جلوزو کیمپ کې د خبر ایجنسی میشت کډوال وایي چې په سیمه کې تر اوسه پورې د لشکر اسلام وسله والا ډله په خپل اف ایم ریډیو کډوالو ته دړکی ورکوي نو دوی وایي که حکومت یې څومره هم مجبور کړي دوی به خپل سیمو ته لاړ نشي کډوال زیاتوي چې تر هغو به خپل کورونو ته نه ځي تر څو چې په سیمه کې په مکمل توګه امن نوی پرده شوی ته خبر ایجنسی د باړی کډوالو سره د مشالډیو خبريال شانواز ترځي خبري کړو دا رپورټ را لګلې
د خبر ایجنسی هغه کډوال چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې پراته دي وای چې هغه به تر هغه خپل سیمو ته نستنيږي تر څو چې په سیمه کې عسکري چک پوسټونه نوي روزګار د بیا شروع کولو واده ورسره نوي شوی او سکولونه بیا نوي خلاص شوی دوی وای چې کډوالو ته وینا شوی ده چې هر کور مې ته به 15000 روپۍ ورکول شي او ګنې په لنډ ورځو کې به د واپسي عمل شروع کړي شي او دوی وای چې هغه دغه خبرې ته په هیڅ رقم نه دي تیار سید مرجان افریدی د کاخیلو د قبیلې سره تړاو لري او وای
مونږ خپل باندې د کندونو نه بره پاتې کیږو مونږ ته وای چې د کندونو نه بره اره کلیر نه ده او دلته کې په شری پی ای کوم اعلان کړی دا هغه چې ناټو ته دا کلیر ده کنه نو بره علاقې باندې اوس هم د امیر صاحب چې کوم اف ام دی هغه چلیږي او مجاهدم شته دی چې به دا خو زمونږ سره یو ناجایز ده او کچیر مونږ په جلوزو کې نه پریدي نو مونږ به دې نه بلا شک به کړه یو څو بل خو بل او مونږ باندې تک د پاره بالکل تیار نه یو
لدی ورستو مې د ملک ابراهیم خان افریدی سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ګین حکومتي اپریشن خر روان دی او هغه تبا په داسې حال کې د بیا تک خبره و نه کړی شي دی وای
چې ګورنر صاحب بیا پولیټیکل دا کوم دا موږ د اجازه نه مننه کوي ګوجا سر په دا چې هغه کې د خان شته ګنا چې دا خان نیو د مخ نه لري شي نو تر هغه پورې هیڅ هغه اجازه نه ورکړي چې ته لاړ شه دا کوم خلک چې روان دي دم بده کې خلک حقیقت ته چې خلک ختنګ دي او خه مجبور دي دې شي لا تیار دي چې راځي لا شو ګنا او التا حالات لا صحیح دي نه
ځین خلک چې د لشکر اسلام وسلوال ډلې مشران هم په سیمه کې د خپل اف ام ریډیو لاري دړکور کوي چې ګنې هغه خلک چې کډوال شوی دي بیرته با په سیمه کې راتګ ته نشي پرې خو دی یو بل کډوال سخی جان افریدی سره خبرې وکړې
بټا تعالی ته یې باندې نه راکوز یو اډا دا کنه هغه چې تر گورنر هم لور شي پولیټیکل هم لور شي او نور مخ کې اواز کوي چې با سیریا صفه دا لکه صفه د خپل سره دی شي او صفه دا نه هغه وسو ته یې چې غي سره نور تل بنه ته دی بنه وتل و دې چې کندي علاقه ما ته ډینجر دا په یخنی دا او د یخنی په وجه باندې
د دې کډوالو پوینه چې که هغوی د روان خبروان اپریشن په دوران خپل کورونو ته بیرته سترول شي نو کډوال کولی بیا د څه لپاره او دوی وای چې هغوی به په سیمه کې د مکمل امنیت راوستو نه وړاندې هیڅ کله هم بیرته ستانه نشي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
هم دې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک به په روانه میاشت کې خپل کورونو ته ولیږي بیکوره شوی خلق خوایی دا خب پریکړه ده، خو ولی حکومت دی د دوی په سیمو کې د دوی د ځان او مال حفاظت یقیني کړي. تفصیل د سلام مسعود په رپورت کې ورو.
د پاکستان وفاقی او د پښتونخوا صوبایي حکومتونو پریکړه کړې ده چې د قطبي سویلي وزیرستان په شمول د خبر ایجنسۍ ځنه کډول قبایلیون به په روانه میاشت کې خپلو کلیو کورونو ته بیرته لیږدوي. قبایلیون دا پریکړه ته په سر نظر کسي. د خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکی یو قبایلي اشم خان ویایي د قطبی وزیرستان اوسیدونکی بیرقلم وزیرستان ته واپس تک نیکمرغه زیری بولی، خو ورسره دا هیله هم لري چې واپس تک به هله سودمند او خوندور وي چې په سیمه کښې بشپړ امن وي. د سولی وزیرستان مستقیم خان زیاتوي چې ډېر وکړېدو وځورېدو ښه خبره ده چې بیرته لاړ شو نوې ابادۍ به وکړو. بل پلو په قطبی وزیرستان شه د یو تنظیم چکم د مجلس عسکری په نوم بلل شي. متفقه ویون عبدالله د وزیرستان وینا سرګنده سیمه نه مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې په دا سیمه کښې جنګي هلې ځلې د مجلس عسکری په ترتیب کېږي، ځکه دا تنظیم دا خبره جوتوي چې تر څومره پورې په وزیرستان کښې پوځ موجود وي قبایلیون دې بیرته کاډر نه لیږدوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خپرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تحصیل مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو اسلام آباد ته د پاکستان وفاقي حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی چې دا مهال د پیټرولو یو لیټر بیا اویا روپۍ یو کم دېرش پیسو ته ښکته شوی دی. حکومت دعوه کوي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې د کمی ګټه به عام ولس ته رسوي، خو د حکومتي دعوو باوجود خلک وایي دوی ته یې هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا تفصیل رپورټ ورو.
د خالی په ورځ مازیګر لاهور کې میډیا سره د خبرو اترو دوران د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه، حکومت کوشش کوي چې د اولس د اسانۍ لپاره اقدامات وکړي او د دغه مقصد لپاره نړیواله منډې کې د پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د کمی فایده اولس ته رسولی شي. د ده په خبره حکومت مسلسل په شپږمه میاشت هم د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فیصله کړې، کم چې یو ریکارډ دی. د نواز شریف وینا وه،
پیټرول کی جو قیمت ہے اس کو 7 روپے 99 پیسے
دی وی د پیټرولو نرخ او روپے 99 پیسے کمولی شي. د های اوکټین نرخ یو لس روپے 20 پیسے کمولو فیصله وشوه. د خاورو تیل با لس روپے 250 پیسے کم شي. های سپیډ ډیزل 50 روپے 25 پیسے او لایټ سپیډ ډیزل با 9 روپے 55 پیسے را کمیږي. زموږ اراده وا چې پیټرول لس روپے 50 پیسے را کم کو، خو د محصولاتو د خسارې په وجه مو دې کې کمی وکړو. بیا هم لویه برخه مو اولسته ورکړې ده. خو بل طرف ته د اولس وینا ده چې د پیټرولیم نرخونو کمیدو باوجود دوی ته څه خاص فایده نه ده رسېدلې. مشال ریډیو سره خبرو کې حبیب الله وویل،
تیل دی ارزان کو خو لکه مونږ ته نه هېڅ فایده ونه شوه. کرایه مغه دي ورځ به ورځ کرایه سي واقع کی دي. تیلو بندش په وجه باندې کچېری دی دا تیل برقرار او ساتلو، دا ګیسه برقرار او ساتلو، نو نه به دي عوام ته څه تکلیف، نه به مونږ ته څه تکلیف. خو دی لکه حکومت یو سټ نه ټیک شو چې تیل ارزان نه، خو لکه مونږ ته غریبانو خلکو لپاره، مزدور کارو خلکو لپاره لکه څه فایده ونه شوه. مونږ دې پر خولټه دا نقصان کیږي. نو دوی ته پکار دی چې لکه دې باندې څه خبرې اترې وکړي او ملک د حالات او د کرایې او د هر څه برابر کړي.
همداراز د خیبر ایجنسۍ عبدالمنان چې اسلام آباد کې د سیکیورټی ګارډ نوکری کوي، وایي د پیټرولو نرخ کمیدو فایده یوې خاص طبقې ته رسي. دې زیاتوي،
مونږ به شي پینډې نه پېښور ته تللو، نو مخکې مونږ ته 200 کرایه وه، بیا چې ارزان شول بیا 200 دیر شوه. انا او چې د پېښور نظر تللم نو اوس 200 او یا شوه. زه فکر کوم چې اون تا دا سہولتن ویرگی چی کم روزمرا وارڈ سسٹم دے لکا وڑو بارے کی ادا سے تنرونا دے غریبان دے پارا لکا مخ کی دایو سسٹم وو چی لکا پدوی روپے ڈوڑے وا نو ڈیر مخلوق تے فائدہ رسولیا یا دا سے چنو ملونا تاویر کی یا بجلی سسٹم تاویر کی چی بجلی ارزانا کی یا گیس سسٹم تاویر کی چی نا عامی خلق تے فائدہ رسے گی دا خلق خاص خلق تے فائدہ رسے گی چی چا ٹرانسپورٹ وی یا دا سسٹم سرا تعلق لری موم تا دے غریب ہم تا اس فائدہ نشتا بلکہ نقصان یہ ضرور دے
دا ذکر وردا چی دا پیٹرولو نرخ کی دا کمی سرا دا یو لیٹر پیٹرولو قیمت اس اویا روپے یو کم دیرش پیسو دارا رسے دلے دے کم چی پا ملک کی دا سی این جی نہ ہم خکتا نرخ دے ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
اردوونکو د خبر پختونخوا د سوابی ضلع باچا کلی د مصطفی بانډې په یو کور کې د دوه ودونو په مراسمو کې د ډزو له کبله د یوې ناوې او ماشومې په ګډون درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې ډزوان یا کوم کس ډزې کولې هغه هم خپل ځان وژلې دي. نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی راکوي.
د سوابې تانی او چارواکي جواد خان مشال رډیو ته وویل چې تیر شپه د یادې تانی حدودو باجا کلی په مصطفی بانډه کې په یو کور کې د دوو ودونو د نکاح د غونډې پر مهال ډزو کې د ناوی او یوې ماشومې په ګډون درې کسان وژل شوي دي او د دویمې ناوی او یو ماشومې په ګډون درې نور کسان جوړل دي. نوموړي دا هم وایي چې په وژل شوي کسانو کې ډزې کوونکي کس هم شامل دي چې ځان یې په خپله وژل دي. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې اف آی آر د ارشد نومې کس په نوم درج شوی دی چا چې د واده په دستوري دړز وروستو خپل ځان هم وژلی دی او دا چې جوبل کسان ځایي هسپتال ته وړلي شوي دي چې روغتیایي وضع یې د ډاکټرانو په وینا د ډاډ وړ ده. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ورزو په خبر تا پرون په ټول پاکستان کې په زرګونو شیاګانو د سند صوبې د شکارپور په امام بارګا کې په ځانمرګي برید کې د یو شپې ته کسانو د وجنې پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. د نورو خارونو په چیر په پیښور کې هم شیاګانو مظاهره وکړه. مظاهرچیانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید پوځي عدالتونه د ترګرو مشران او لارښودانو پر ضد اهم کاروایی وکړي. له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د مظاهرې حال راکوي چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
دا مظاهره په پیښور کې د خالی پورز د سند د شکارپور د پیخي په غبرګون کې د شیعه مسلمانانو لخوا ترسره شوه او د دې مظاهره پر مهال یو شیعه عالم دین علامه عبد حسین شاکری وویل چې په کار د پوځي عدالتونه د ترګرو د رهبرانو او د ترګرو د دایانو په ضد هم کاروایی وکړي.
مهربانی وکړي چې کوم دهشتګردي کوم ټارګټ کې لرز دي کوم خودکش حمل والا دي او خاص کر دې به کې کوم تنظیمونه دي کوم تنظیمونه سربراهان دي هغه خلاف کاروایی وکړي په کار دا ونی سره پنځه باندې لټکاو کې دي کې قسم سره حکومت خاص کر فوجي عدالتونه سستی ونی کچري سستی وکا دا اخیری سهارا ده خلک به بالکل مایوسی یو خدڅه کا سونڅ جلو کې هغه پنځه شو یا هغه تاسو ته ټولو ته پاته ده وڅه کا سونو پکړ دکړ شروع ده خدڅه کوم رهبران دي رهبران پکړ دکړ خو سپن نه شروع دې دهشتګرد رهبران دي خو بالکل لغو د پرخ څه پرابلم نشته چټه موټه کسان نیولیش نه پکار دی حکومت رهبران دي مین خلک دي چغو دهشتګرده بنیان دي هغه خلاف پکار دي کوي خلاف فکر ویوش
او یو بل شیعه عالم دین ارشاد حسین خلیلی وویل چې پکار ده نیخ پنیغه د ترګری کوونکو او د ترګری ملاتړ کوونکو په ضد یو رنگ کاروایی وکړي شي.
ترنګ د فوجي عدالتونه او سکیم شوی دي او کار د شروع کوي کا واقعا د کار شروع کوي واقعا د عوام ته مطلب پاکستانیانو ته سولات ورګي مو دی او حمایت کو اغا کې ډایرکټلی دهشتګرد کوم دی چوک مو باندې اٹیک کی چوک دهشتګرد ته پناه ورکي او چوک دهشتګرد سره حمایت کی زبانی حمایت کی د درو وانا د ملک مجرم دی قوم مجرم دی اسلام مجرم دی دیو په خلاف دی پکار دی حکومت یې کاروایی
په دې مظاهره کې د عالمی متحده علما او مشایخ غړو هم ګډون وکړو او د یاد تنظیم مشر علامه محمد شعیب د دې مظاهره پر مهال مشال ریډیو ته وویل
موږ د عالمی متحده علما مشایخ کونسل هم دا مطالبه ده چې کوم د دهشتګردۍ خلاف دا کوم واقع چې وشو شکارپور دا کوم ریلوی واقع وشو په خر واقع نه پز دا بل غړه واقع ده نو دا انتهایی ظلم دی جی دا انسانیت چې کوم د قتل به درېغه قتلونه چې کوم شروع دي او دا شروع دی نو دا انتهایی ظلم دی او د دې خلاف کومه متحد نشو نو دا مسله چې کوم دی دا بډیر زیاتیږي د شرګر سات په سات زیاتیږي او دا واقعیت چې کوم دی حقیقي
د خالی پورس د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې شیعه مسلمانانو د دې پیخي په غبرګون کې لاریونونه او مظاهره تر سره کړي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه وري وخت شویلې د نیمې بجې او بشیر ګواخ هم سړي ترغلون راځي چې لاغو د خبرونو لاندې سور
د سند صوبی چارواکی وای بیګای کراچی کې نه مشکوک وسلوال وژل دي د پولیسو په وینا یو پیخه بیګا په منګو پیر کې شوی چرته چې د پولیسو سره نخته کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی او پنځه نور په ملیر نالای کې د نخته په محل وژل شوی دي تر اوسه پورې کوم وسلوال ډلې په دړل څه نه دی ویلي نن د پیښور په ونوي یونین کونسلو کې د پولیو د ناروغي ضد کمپاین کېږي چې د چارواکو په خبره په دې درې ورځنی کمپاین کې به خوښه ولکه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي آفتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي د خبر د باړې سیمې بیرته ستنیدونکو رجسټرډ بې کورشو خلکو سره د مالی مرستې لپاره د دې میاشتې له څلورم تاریخه سیم کارډونه او آی ټی ایم کارډونه ورکوي د افغانستان د دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په هلمند فاریاب او زابل ولایتونو کې د یو لړ عملیاتو پر مهال دولس وسلوال وژلي او شپاړس نورې ټپیان شوي دي په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په دې عملیاتو کې درې پوځیان هم وژل شوي دي هلته د نورستان ولایت سرپرست والي ویل دي چې په کامدېش ولسوالۍ کې پرون د وسلوال لخوا په سړک کې ښخ شوي ماین چاودنه کې شپږ پوځیان وژل شوي دي د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشما سواراج پر یو رسمي سفر چین ته نن روان شو هغه به چین کې د دې هیواد د ولسمشر شی جن پینګ په ګډون له نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي جاپان د هغه ویډیو په اړه سخته غوسه ښودلې چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې یو وسلوال پکې جاپاني خبریال کینجی ګوت ورنی د جاپان وزیر اعظم شین زواب پرون ویلي چې هیواد به تر هغه ته تسلیم نشي او دغه وسلوال ډلې خلاف جنگی دن کی حبادن سر با همکاری ہوگی او دا چارٹ پوزی زوکنو پا نایجیریا و کیمرون کی دا بوکو حرام پا وسلوالو حملی کردی
خبرو مولا مشال دی وردل چه بچر گواه کلندی کولو سم بارسر دل دا اونیزی خبروانی دا مشال مرکا دازل دا مشال مرکا دا جنوبی پختون خوال نموڑی سندرغاری درویش کاکر سر لرو زموږ همکار خدای نور ناصر سپولا کلا سیمتا ورغلی او هلته یې سندرغاړي درویش کاکر سره د مشال مرکه کړي راځي چې په ګډه توګه وکړو
کدرمن رودونکو په کوټه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم خبرونه د مشال مرکه د ځل په کوټه کې لایو وتلی شاعر او لیکوال سره کوه دغه وتلی شاعر وایي په ځای کې چې بیا نتور پورته سي نصر په وینو رنگ سي چې بیا نتور پورته سینه سر په وینو رنگ سي بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سي درویش دورانای صاحب په خبرونه د مشال مرخه کې مو نن شاغلی درویش دورانای صاحب ملمه دی درویش دورانای صاحب تاسو ته تر ټولو مخ ډیر ډیر مننه تاسو ښه چې مشال رادیو ته وخت ورکړ
تاسو ډیر مننه چې ما ته دا موخه راکړه چې تاسو دا اوریدونکو سره څه خبرې وکړو
دا مو هر کله راوله درویش دورانای صاحب فایل به بیا هم لکه لنورو لیکوالانو شاعرانو سیاستوالو سره چې مشکو چې تاسو د پیدایش په اړه راته وایي تاسو پیدایش چیرته سوی کله سوی او تر هغه وروسته بیا هم تاسو سره نور مرکه کوو
کدا پیدائش خبر راواخلو د کله دراواخلو او غدد زوکړه د نت خبره کو کنن واخو تاسو معلومه ده چې پښتانه هغه د زوی د پیدا کېدو په وخت د ځکه یې هغه نوم نه لیکي کنه نو ځکه موږ نوم هم نه دی لیکل شوی خو په دغه تعلیمي اسناد کې چې ما کوم هغه تاریخ راغلی دی هغه د 1953
صحیح
پنځمه میاشت او څلورم تاریخ
صحیح
نو خدا یو اٹکل دی چې بس هغه وخت هغه استادان لګولی دی او لیکلی دی
صحیح
او زما دا د زوکړې دا سیمه د علاقه چې ده د ګلستان په سیمه کې یو سیمه یو کلی کې بیا زه زوکړه یم دوی سوه او د ګلستان کاری زموږ خپل کور چې په کې و کنه زما نیکه زما پلار نو اصل پلرانی ټاټوبه خو زما د افغانستان کې د کندهار په ولایت کې د ارغسان د ولسوالۍ ده نو زموږ اصل پلرانی ټاټوبه هغه دی خو زما پلار چې بیا د دینی عالم و چې دغه طالبی په دوران کې هغه په دیپشن کې پاته سوی و کندهار په مختلفو دغه کې نو بیا چې فارغ سوی بیا په دیپشن کې شناخت و بیا واده دلی کړی نو دی بیا دوی بیا دلی په دا ګلستان کې بس بیا کور اخیستی دی نو هغه ما پلار لوی سوی دورې دی که نه تعلیمي دورې سوی دی او زه نو بیا په ګلستان کې تر لسمه پورې هلته پاته سوی یم او د هغه پس نو بیا موږ کوټې ته راغلی یو په کوټه کې نو بیا دا نور وخت ما په کوټه کې تیر کړی دی
صحیح او تاسو ماسټري کړې ده په انګلیسي کې مو کړې ده
او ماسټري ما په انګلیسي کې کړې ده ما چې کله دغه تعلیمي سلسله روانه وه نو بیا دغه شاعري یو څه موده ما ودروله ځکه چې دا زما شعري دغه زما تعلیمي سلسله یې متاثره کوله بلکې یو دوه درې کاله په دا منځ کې ما ضایم په دې کړو چې دلته به دغه ولس رساله وه په دې کې بس یو کار مار ماته را پیدا شوه زه په دې کې خوشحاله وم بیا چې به غیر رسمي توګه ما امتحان ورکولی سو خو بیا ما اندازه ولګوله چې هلته هغه تعلیم سم نه کېږي نو ما چې بیا بېرته داخله واخیستله دا تعلیم دا شاعري مې ودروله نو کله چې مې په ماسټري کوله نو دا وخت دوه خبرې ما په ذهن کې وې یو خبره دا و چې زه به استاد کېږم دا د
ماشومتوبه ده
لیکوالې د زمانې سره زما په ذهن کې و چې بس دا پیشه زما خوښه وه دا هغه مې په دې وه چې د دې سره بس دغه یو سړی د خپل مطالعه او دا جاري ساتلی شي بیا نو چې زه دا کوټې ته رالو موږ د لسم سنف د پاسولو پس به د کوټه کې چې څه د شاعري کومې مجموعې د اردو وې هغه ما ولوستې په پښتو کې څه مواد وه هغه ما ولوستې نو بیا هم داسې یو سوال را پیدا شو چې دا ذهني خوراک خو چې کوم دلته دستیاب دی هغه خو دا دې ختم شو په کار ده چې زه یو داسې لار پیدا کړم چې دا ذهني خوراک ما ته رسېږي او همیشه رسېږي نو بیا مې داسې خبره ذهن ته راغله چې دغه انګریزي ادبیاتو کې که زه ماسټري وکړم نو د دې وړتیا شاید ومومم چې بیا په دا انګریزي کې مطالعه وکړم او دغه مطالعه په انګریزي کې خو بیا چونکې د ټولې دنیا ادبیات ستا او ټول علوم پکې ستا نو سړي ته بیا ځینې خوراک رسېږي په دې نو ما داخله واخیسته په بلوچستان یونیورسټي کې په د انګریزي په څانګه کې یو کال چې مې تېر کړي دا مې محسوسه کړه چې دلته دا چې کوم څه زه غواړم هغه تعلیمي معیار دومره ښه نه دی نو بیا زه کراچۍ ته ولاړم هلته مې د نوي سره بیا داخله واخیسته
یو کال دلته ضایع شو
کال مې دا نو بس یو کال مې هلته چې تېر کړي نو دا دوه کاله خو بیا چې پروسو یو کال د دې دغه هلته بیا دا یو امکان و چې دا ژبپوهنه چې ده انګریزي ژبپوهنه دا هم په دغه څانګه کې نوې خلاصه شوې وه او د طالب علمانو سره دا یو دغه و که نه هغه چې د چون کولی شو انتخاب یې کولی شو چې هغه ته په آخري کال د پاره ولاړ شه یا په ادبیاتو کې نو ما وویل چې دوه کاله خو ادبیات ما وویل نو په کار چې دغه ژبپوهنه هم دا خو یو نوی علم دی چې د دې سره مې لږ داسې بلد سم نو دغه آخري کال بیا په ژبپوهنه کې وویل نو داسې ما ادبیات او ژبپوهنه دواړو یو څه نه څه اندازه راته وسوله د هغه پس بیا دغه انګریزي سره بس دغه قدر کاج نه اخلم چې خپله مطالعه پکې کوم او روزي مې هم پیدا کړه که نه استاد وم که نه نو دغه اوس مې بس ما هغه تقاعد یا هغه ریټایرمنټ چې ورته وایي هغه اخیستی دی
نو د دغه دغه فارغ سوم بس خپل کور چې زو کتاب او دا لیکل او لوستل دا سره لګیا.
صحیح خبر. تر ویش درانه صاحب تاسو خو ټول د خپل ماشومتوب حال راته وایه. پښتنه مې داده چې د شعر لیکل مو کله پایل کړه، داس درته یاد دی کیا؟
یاره دا دغه د شعر چې کله ما پایل کی او اول مکم شعر ولیکي یا وای دا به خیره ته یاد نه دی. دا اول خو چې بس ما سب څه پوسم دغه شاعری باندې زلګیا وم کنه، او دغه شاعری هغه وخت بس موږ دغه سندری مندری په دا کلو کې ویل کېدلې، دا مجلسو ته به موږ تلو موږ دغه یو خواهش وو، او اکثره بیا دا وو چې موږ بیا دا ماشومان چې موږ ناسو بیا به موږ خپل یو بنډار کوی، او بنډار کې خو د موږ سره خو به بدلی نه وی، نو بیا به دا ما به دا چې یو شی به جوړ کړو، او ملګرو چې به کوشش وکړي که اکثره شاعری تھا چیتنا پتی خبر شاعری سد گٹم سد دائ شوق بیا نو چورو ورو وخت تیر سو بیا پتی پوسو چدا خو شوق دے نو سر و سر دا ثقافتی او علمی او داسې یو خدمت هم دی کنه چې دا د ژبې او د ملت په ګټه مرتلی شي، نو موږ ویل چې د ډوډۍ ګټلو سره سره په کار سره یو اجتماعي کار هم وکړي، موږ به دا جاری وساتو، نو دا هم بس تر اوسه جاری ساتلی دی. نو
او ماشاءالله درویش درانه سب تاسو په لارو بار نه وایځه په لارو بار کې، بلکې چیرته چې هم پښتانه اوسېږي هغه تاسو له نامه سره تاسو له شعر او شاعری سره آشنا دي، هغه تاسو مینوال دي ډېر بیخي زیات خلک. پښتانه مې ده چې هغه کوم لاملونه دي چې تاسو د شعر په ویلو سره خلک یا اولس تاسو د پښتو اوسني شعر په سرلارو کې شمیري تاسو؟
ولا دا خو زه نه یم خبر چې څوک په سرلارو کې شمیري کوم نه شمیري، او هر شاعر دا کوشش کوي چې زه دا څه لیکم دا به تاله پوره ولیکم، زه دا څه لیکم دا داسې وي کنه چې زما خپل شوق خدا دې پوره سو، شعر لیکل زما یو شوق دی، خو زه دا ما شوق پوره سو دا بیا په کار چې بل څوک هم د بل چا په شام ورسي، نور څوک دا کوشش کوي چې دا زما شعر بیا څه نور خلک هم ولولي، نو اوس دا چې دا تاسو وایس کنه چې دا اوس خلک ولوستي یا خلک په کوم سترګو ورته ګوري، دا خو نو زه څه نسم ویلای، تاسو شو پوهیږئ هغه څوک چې دا خبره کوي هغه دې شو زاد کولای شي. ما دا کوشش بهرحال کړی دی چې زه دا شعر او دا غزو ځوانانو ته وایم چې دا شعر نه څه شی ته پټول ژوند پکې لګای، که دا نه څه پکې لګولای نو دا ډیر وخت سړی ساخلی، دا مکو
ډیرې ځوانان د دې چې بې روزګار نو شه شعر شاعری کوي، هغه چې کله بې روزګار پیدا سي بیا پاتې
ولا دا خو نو یی چې دا سړی مصروف سي چې دا کموت خو به راځي، لیکن چې څوک اکم خلکو چې د نن یو شاعر موجود دی هغه دی ودی ته نه پریږدي چې دا شی کمزوري کی یا دا شی پریږدي، په کم چا کې چې دننه شاعر نه له یو خارجي ضرورت ته پاره شعر لیکي، نو هغه چې یو خارجي ضرورت ته پوره سي دننه شاعر شون کې ستنه، نو هغه خو پاتې سي، لیکن چا کې چې تاک شاعر دننه ستا او بیا شاعر د چا د دومره طاقتور نه یا د چا کې دننه شاعر ډیر طاقتور وي پر د سورور یې کنه، نو هغه خو دا شعر چې دا سیم چې په خو کېم یو خلکو شعر ویلی دی او هغه په ریکارډ باندې موجود دی کنه، که په لمانځه ولاړې خوشحالم دا وایي کنه چې په لمانځه ولاړې او د شربت په شعر کې بند وي کنه، نو بیا شاعر ته هم چې کارم کوي نو دستا په ځین کې ګرځې را ګرځې کنه، نو په دې زه دایم چې څوک شاعري هغه دغه شعر پرېښولی نشي، لیکن دا چې انصاف نور سره کوي او هغه ځینې خوراک چې دی هغه نه رسي خپل ذهن ته، نو بیا دا شعر کمزوري کیږي کنه، هر شی چې خوراک پرانه رسیږي هغه کمزوري کیږي، شعر هم داسې دی چې هغه خوراک وایي، نو زه دا وایم چې دا ځوانان چې شعر لیکي باید چې پرانو بیا پوره توجه ورکړي او مطالعه وکړي او ډېر وکړي او ډېر وکړي او ډېر وکړي، نو دغه پس په دغه په شعر کې توانایي پیدا کیږي، ورور پیدا کیږي، ډېر په کې پیدا کیږي، او که کوم سړی دا کار نه کوي دا دومره وخت نشي ورکوړی. بیا له چې څه وخت په دې کې لګي هغه دې په بل بهتر شي کې ولګي کنه. زما په دپاره دوه لارې دي، یا پوره وخت ورکه یا یې بیخي پرېږده.
او ښاغلی درویش درانی صاحب، قدر ته وایست چې تاسو د شعر د اورد منونکي یاست او که د آمد، او آیا شعر لیکل یوه الهامي پیرزوینه ده او که هر څوک کولی شي چې شعر ولیکي؟
ګوره، یو اوله خبره خو دا ده چې هر سړی شاعر نه وي، او کوشش وم کې یو مصرم نشي جوړولی کنه. ما ته تو چې په ماشوم والی به موږ کوشش کوو چې یو بدله جوړ کړو، خو د ازما ته به یو شی جوړ شو دا نور ملګرو ته به نه جوړ دی کنه. نو دا خودي یو یو الله تعالی طرفه یو وړتیا ده چې چا چا سره بي کنه. نو پاتې شو دا چې بیا دا احمد و دا اور دو دا خبرې دي، دا خو یو حقیقت دی چې شعر کڅه دا و جزار څو اوس دا وایم چې زه به شعر لیکم، نیسم لیکلی و به لیکم مصری دا ما ستا مخته دا کرسۍ پرته ده زه به دې اوس شعر لیکلی سم، په دې کې به ژوند نه وي. او کله کله دا کرسۍ داسې زما په ذهن کې یو خیال را پیدا کړي لکه برېښنا چې وځلېږي، ما ته داسې ډېر شیان داسې راټوځي پر دا کرسۍ څرخي زما په ذهن کې، او د دې کرسۍ سره پیوند کېږي پیوند کېږي، یو نوی شی د دې سره جوړ شي کنه. نو دغه یو کیفیت د شعر چې دی، دغه غواړي چې اول ورته یو شی د ستا ذهن داسې وتخني، یو څرک د ووی دا شعر، بیا ورسره ورسره د ذهني کیفیت پیدا شي، دا تخلیقي چې کوم کیفیت دی، بیا ته په دغه کې لګیا. هغه وخت نو بیا ته چې ار دی ناشتې ستا شعر په ذهن په خپل شعر کې باندې، او دا مجلس په دې باندې هغه ته نه پوهېږي، او ډېر خلک په دې خوابه دي چې دا ډېر سترنګلی سړی دی کنه، او هغوی په دې خبر نه وي چې په خپل ذهن په دکان کې ته لګیا یو شی جوړوي. دا ترکان چې دلته ناست دي خلک یې ویني چې دا شی جوړوي، که څوک سلام ورواچي دی جواب نه کوي، ورم هغه یار مصروفه دی، او دا شاعر خو څوک نه ویني چې دیم دننه یو دکان لري، او په هغه دکان کې دی لګیا دی یو شی جوړوي، او چې ته جما سلام ورواچاوه د جواب یا نه کوي یا سم نه کوي یا هغه څه پکارو هغه څه په مینه را سره دغه ونه کړل سلام دعا ونه کړل. نو هغه وجه دا نه چې دا شاعر ترنګلی یا د سر سلام دعا کول نه غواړي، هغه دننه مصروفه وي. نو دا دا یو سلسله ده زما خپل دغه یو ځاني یو تجربه ده چې ما تا ته بیان کړو. د دې په باره کې به د کادان څه وایي، عالمان څه وایي، هغه خو داسې خبرې دي چې موږ دغه شاعران بیا په ډېرو خبرو نه پوهېږي کنه. دا بیا د نورو خلکو کار دی چې هغه بیا دا کې دغه علمي او تکنیکی او دغه اړخونه وڅېړي.
او درویش درانی صاحب، تاسو له شعر لیکي له ډېر پخوا راهیسې او له هغه سره سره نثري لیکنه هم کوئ، پوښتنه مې دا ده چې آیا ښه شاعر ښه نثر نگار کېدلی سي، او که یو رنګ دی سره که دواړه بیل بیل لارې دي؟
نه نو دا لارې خو ظاهره ده چې نثر یو داسې شی دی کنه چې ځینې هغه تخلیقي نثر وي کنه، چې سړی شعر لیکي نو بیا هغه لنډه کیسه هم لیکي، هغه ناول هم لیکي، دا هم تخلیقي شیان دي لکه شعر داسې دی کنه. او یو سړی دا دی چې بیا تحقیق کوي کنه، هغه تاریخ لیکي، هغه د ژوند پر یو بل اړخ باندې کار کوي کنه، نو هغه بیا داسې تخلیقي شی نه دی. هغه بیا ته تاسو په خارج کې کوم شیان دي ته پر هغو غور کوي کنه، تحقیق به کوي، څېړنه به کوي. نو شاعر ظاهره ده چې زما په خپل په خیال سره چې یو دایي کنه چې زه شاعر یم، په یو داسې اداره کې ولګېږم چلته هغه په تاریخ باندې کار کوي، او دا زما هغه دغه یې کنه ډیوټي چې ورته وایي چې زه پر تاریخ کار کوم. نو بیا دا زما پر شعر باندې د دې اثر لویږي کنه، چې دا زه به د دې سره لرې کېږم په هغه علمي خبرو کې باخته کېږم. یو دایي کنه چې دا شاعر لګیاي مطالعه کوي، شعر لیکي، او دا مطالعه د په ذهن کې ډېر څه جمع کیږي، بیا یو وخت دی راسي چې هغه په خپله د په ذهن کې د یو کتاب شکل واخلي، چې هغه مطالعه بیا دی کاغذ ته راکښته کړي کنه. دا شبلینې مالی لیکلي دي، دا شعر العجم چې وایي چې هغه لیکلی نه وایي، دا کتاب زما په ذهن کې پوره پروت دی، خو راسره کتاب یو نسته چې دا کوم د حوالی کتابونه دي، ځکه دغه زړه مطالعه چې وکنه هغه د په ذهن کې د یو کتاب شکل اخیستی و. نو اوس ما یو کتاب چاپ کړی دی د پښتني ژوند کړوړه، دا زما د ټول ژوند هغه مطالعه چې وکنه، نو ورو ورو دا زما په ذهن کې د یو شکل اخیستی. بیا چې ما دا لیکله بیا پنځه کاله پوره زبا د خپل خونه کې دنن ورته کښېنستلې دا دوه غنټې به زه خپل وظیفه ته ورواره لم دا کوچلا کې مر ما دغه دا وظیفه په د کالج کې او هم دا ماپشین وخت و نو سر وخت زه پوره کار ته خلاص وم نو دا پنځه کال کې نو ما دا خپل کتابو کې بس راګیروم د حوالې مې راخسته د دې کتاب د دې کتاب د جنې داسې زړی حوالې و چې ما په جن کې خبره خو به و دا په یې روچ دا په کم کتاب کې او داسې مې سوي چې ډېر خواري پس مې را پیدا کا هغه خبره هو داسې کټ مټ هغسې نه وه لکه چې هغه ما په دا خپل په دا اوس دا کم ترتیب ورکړی و نو دا ظاهر ده چې په دغه وخت کې او په دغه وخت کې هم چې ما به یو دوه درې میاشت کار وکړي بیا به پر ما د شعر یو څپه راغله بس هغه کار به پاتې شو نو بیا به دا شعر اوس په دې کې زما دغه یو د کتبه کتابه په دغه دور کې لیکل شوی دی کنه یو به دا د شعر څپه چې به راغله بس بیا پس ورته شعر سره اخته شو او زما دا شعرونه بیا داسې چې زه یو شعر یو غزل یو نظم پوره کوم یو بل مصرع مې په ځین کې دا سره پیدا شي یو بل شعر واسه داسې بیا یو بل شعر پر لپسې یو میاشت بیا دا شی وچلیږي نو بیا چې بدلې سور پاره شم بیا په هغه اخته شوم کنه نو دا یو د بل داسې نه دي چې بالکل جلال یعنی سکه دی کېدای شي او اکثره دا د تحقیقي او علمي کارونه بیا د تاسو زیات وخت غواړي کنه
درویش درانی صاحب ستاسو کتابونه ته براسو ستاسو روسو پورې څومره پښتو شعري ټولګي او نثري کتابونه د چاپ راوتلي صاحب
ولې غالبا ما دغه کتابونه جزما دي غالبا چې اوس په اوه مجموعه چاپ شوي دي کا ته چاپ شوي دي په دې کې بیا دا اول درې مجموعه چې دا بیا موږ لاس پکې ووایي بیا یو کتاب په شکل وړاندې کړی دا ستوري بلمن کې نو اوس دا که درې نه حساب یې په یوه حساب کې بیا به شمېر کم شي که نه نو هسې تقریبا اوه دي کاته دا دیوانې کړي دي نثري چې دي دا مو دوه لیکلي دي یو هم په دا پښتو عروج لیکلی دی دا کتاب چې ما اوس ذکر وکړي دا پښتني ژوند کړه وړه دې باندې مې دا نثري دویم کتاب دی
دا خو زموږ اوریدونکو ته او تاسو مینهوالو ته او تاسو چې کوم چاپ شوي شان دی هغه یو غوښته رسېدلی دی خو هغوی به د دې خامخا ماته وایي چې تا دا پوښتنه ولې نه وکړه چې درویش درانی صاحب نن سبا په څه شي لګیا دی او په آینده کې څه شي ورکول غواړي پښتنو ته خپلو مینهوالو ته
زه خو خپله موږ ډېر ملګري ځینې داسې کنه چې هغه کتابونه ورسره ډېر پراته وي او هغه تر چاپ نه سره سواله هغه امکانات دي ما د ټول عمر داس کړی دي چې دا یو صفه یو شی لیکم نو چې دا یو صفه په چاپی د عمر پیسې ورته شتم د خپل چې دا زما کما آمدنی و د زما تنخوا نو چې څنګه زما کتاب پوره شي دغه سی ور سره ما پیسې تیاری نو زما کتابونه دا سی کنه چې بس هغه ټول چاپ سوی کنه بیا ورسره چې بیا یو شی لګیا شنو اوس کوم ظاهر ده چې څنګه زه بنا سر کې کله کله لیکم بنا سم کې څنګه کله کله لیکم خدا چې دا اوس کوم شکل اخی دا به اوس دومره ژوند به خدای راکوي کنه راکوي چې په کتاب جوړ شي خو دغه چې روغ کتاب اوس ناچاپه را سره نسته
درویش درانی صاحب ستاسو شخصي ژوند ته براسو او په شخصي ژوند کې پوښتنه ده چې ستاسو بچان ماشاءالله څومره دي اول کده حاضر کې
بچان خو زما پنځه دي هم بچی ده څلور میال کون دي نو بچی مشره ده هغه اوس امتحان ورکوي ده موږ ستاسو ایم ای ورته وایي ماسټري او بل مشر چې بچی دي هغه به د آی ټی یونیورسټي کې آرکیٹیکچر کے شاگرد دے اس آخری کال دے بل میں بیا استا آئی ٹی یونیورسٹی کے داخلہ خستہ دا بل میں پا ایف اے کے یعنی پا دولسم صنف کے لگیا دی بل بچے میں استا وہ مساتم تو لاڑی دا بچان دی دا تعلیمی
او بچان ماشاءاللہ پښتو لیک لوست سره آشنا دي مینه لري او کنه
ولله خدای شي چې دا کور کې څنګه ماحول هغه سي دا بچانو ما شکل نو زما په کور کې دا جزره په خپل کور کې را پیدا شوم نو زما پلار لاسه علمي سړی و نو زموږ په کور کې به کتاب بل شي نو او اوس هم دا زما په خپل کور کې به کتاب بل شي نسته ما خپل
کتاب خانہ ورتا ہے یا آزما کتابوں ورتا ہے اور نور سبق پر دا انٹرنیٹ ہو دا ٹیلی ویژن ہو دا شہر ام نہ لرم نو دا آزما چکم بچان دی اگر دا سے مصروف ساتھ لی دی چھے دا نراسی دا مکتبہ بیا یو سات آرامو کی بیا پخپل آگا دا کور دا پارا چھے کام کارو کڑی بیا یو دبل سر بیا دی کومک کی یو زور سر کومک کوم کانا نو دا سے بس تاگ دا بیدو دو تر وقت طول سر لگیا یو کانا نو خود دی باوجود دا مدازما کتابوں نے دا واقع پراتی دی او دی وای دی پرشتو سرا یو دلچسپی استا پرشتو کم از کم زدا ده کنا مش په تعلیم ای دارو که پرشتو نست
صحیح اخیرا نه پشتنه می دا واقع دا چی پشتنو ته په خاص کر پشتنو لیکوالانو خصوصا شاعرانو ته هم پیغام څه
پیغام وزبت څه ما وازما پیغام بس یو هغه څه پیغام دی هغه په شعر کې مش وړاندې کړی دی او شاعرانو ته یوه خبره خو دا ده موږ چې په دغه ادبي کانفرنسو په دې سیمینارو په دې کې دا خبرې کېږي همیشه دا خبرې چې دنیا د موږ سره دا ظلم کوي او حکومتونه باید چې دا وکړي او قراردادونه پاسېږي او بل څه کېږي دا باید چې موږ وغواړو دا خو مجھم دا دے ٹولینی غڑی یو کنا دا ہم مجھاک دے لکھا دے وہاں سڑی لیکن زو چھ لکوالیم زو چھ شاعریم اغزب دا خپل کلامیم مجھ بھائی چھ دے تا حسابو کو چھ از مجھ دا کلام چھ دے دے پا دے معاشرے پا جوڑاولو یا ورانولو کی اپسو رول ستا کنا اصل ویش کارا چھ پر مجھ دا ناورین روان دے دے ناورین یو مخ مجھو بلی خواہ تا دا از مجھ کلام گرزا ولی دے کنا دا اور چھ دے د دې په زیاتولو کې یا د دې په وجود کې د زموږ د کلام یو څوک دغسته کنه ونډسته کنه دې باندې باید چې لیکوال غور وکړي او زه دا معصوم کنه چې د هر چا ونډه به دې ورکشته زیاتولو به کول کوشم د شاعر د په کله معلومیږي یعنې موږ داسې نه سوچ چې دغه شاعرانو په وجه دې ناورین دا شکل واخستی دا که دوی نه وای دا به دورې تللی وای کنه نو دغه شاعران باید دې ته موږ وګورو چې دا زموږ کتاب انقلابونه راوستلی دی یو یو کتاب د پورو انقلابو شاته یو یو کتاب یو کنه هغه ډیر خلک د قوت ورکړي او نیمه دنیا د اوس قوت اخلي اوس موږ داسې کتابونه چې د موږ کوم قوت یې واخلي کم دی او کوي هم ستاده دا مسله ده چې ستاده کتاب اثر ستا کام ته بنیا نه رسیږي ستا کام کتاب ویلای نه شي ځکه چې تعلیم نشته دویمه خبره ده چې تعلیم یافته خلک هم نشي ویلای ځکه چې دوی تعلیم په بل ژبه کې سوې دي دوی د بل ژبه کتاب خو ویلای سي استاد نه سي ویلای نو ستا په دا کوشیر کې کو قوت همي دا قوت تر خلګو نه رسیږي اوس دا وایم چې دا قوت تمر دی هم نه او کسې هم بیا موږ دا یو رول نو سپه دي کې لوبولای په دې چې دا ستا او ستا د کام ترمنځ یو دیوال ولاړ دی نو دا شی دا د لیکوالو د پوهانو د دې د ټولو لوی ذمہواري ده چې دغه ژبه چې ده دا په دې سیستم کې رانه نه باسي دا تعلیم ته رانه نشته رسي دا نو بیا به ته د خپل قوم سره بستا یو لاره جوړیږي که بیا ته په دې قوم په دا کې اخبار او بس ده بل خلک ویلی سي که ته په دې کې کتاب ولیکې هغه به خلک ویلی سي او خلک به د اثرات هم کېږي اوس چې ته اخبار او بس هغه نه چلیږي ځکه چې دا ستا خپل خلک یې نشته اخیستی خیر د بله ځای خلک راځي په بله ژبه کې دلته ټول اخبارونه دي هر پښتانه کور ته د سهار بیا اخبار رسېدلی وي د خپلې ژبې اخبار چې دی هغه نشي ویلی نو دا زموږ یوه مسله ده چې تر څو دا ژبه موږ په دا سیستم په دا نظام کې ور داخله کړې نه وي دې ته مې خپل ځای ورکړې نه وي دا هم په خپله خپله کړې نه وي نو څراغو باندې زموږ د شعر او د ادب اثرات مشکل ده چې ورسېږي
درویش دورانه صاحب ډیر ډیر مننه کور مودان چې موږ ته وخت راکړ
ستاسو هم کور مودان ډیر ډیر مننه چې ماته مو د څه ویلو مو کار راغلا
ډیر ډیر مننه
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
00420221120015 00420221120015 00420221120015 00420221120015
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
00020233
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرې، نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.